خبره يم چې ما څه تر سره کړی دي.
ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ به د نیو هیمپشیر په ایالت کې د دواړو ګوندونو ابتدایي ګوندي انتخابات پیل شي. د دوشنبې په ورځ په آیوا ایالت کې میرون کلینټن په ډېر لږ تفاوت سره د برنی ساندرز څخه ګوندي انتخابات وګټل. د سرویګان له مخې په آیوا کې میرون کلینټن مخکې وه، خو په نیو هیمپشیر ایالت کې د سرویګان له مخې ښاغلی ساندرز مخکې دی. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او جمهور رئیس اوباما پرون یو جمعه ته ولاړی او هلته د امریکا مسلمانانو ته خطاب وکړي چې ټول د یوې امریکایي کورنۍ غړي دي. هغه په خپلې وینا کې د امریکایي مسلمانانو نه مننه وکړه چې د امریکا په جوړولو کې مرسته کړې ده او د امریکا څخه یو قوي هیواد جوړ کړی دی. اوباما د ځوان امریکایانو وغوښتل چې افراطیت چې د انټرنیټ له طریقه خپریږي رد کړي.
کندهار د ولایت د شاولیکور د ولسوالۍ د چنارتو سیمه ته خبرتیا. د کندهار د ولایت د شاولیکور د ولسوالۍ د چنارتو په سیمه کې د ګوزن یا د پولیو د نوې پیښې نه وروسته په دغه راتلونکي یکشنبه د واکسینو یو ورځنی کمپین شروع کیږي. تر 15 کلنو واړه ماشومان مو حتما واکسین کړئ چې ګوزن یې ونه وهي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې د ګوګل ترانسلیټ په حق له بحث کوو. په دې خبرې کې چې څنګه کېدای شي چې پښتو ژبه په ګوګل ترانسلیټ کې شامل شي او د ټکنالوژي نه د پښتو ژبه د ترجمه لپاره کار واخیستل شي. د پروګرام کوربه روخان نورزاده ورسته کولای شي خبرونه کې برخه واخلي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده دوه ورځې وروسته د دلوي په 18 نیټه د افغانستان د سولې د خبرو په حق له په اسلام آباد کې دریمه سلور اړخیزه غونډه جوړه شي. زمونږ همکار ممتاز بهیر د سولې د عالی شورا په حق له رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای افغان حکومت په پام کې لري چې په اسلام آباد کې د دریمې سلور اړخیزې غونډې څخه مخکې د دغه شورا لپاره مشر وټاکي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د افغان سولې لپاره د تګلارې جوړولو دریمه غونډه د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په 18 نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقار د امریکا غږ ته وویل افغان ولسمشر دوونه مخکې د دغه شورا لغړو سره په یو غونډه کې ژمنه کړې چې د اسلام آباد لغونډې څخه مخکې به د سولې د عالی شورا مشر وټاکي.
نو هغه موږ خپل نظریات ورکړي دي. نو دوی ژمن وو، ژمن دي، امیدوار یو چې د دریم دور مذاکراتو نه مخکې د سولې د عالی شورا رئیس او د دانشا رئیس وټاکل شي، دنیا ته هم معرفي شي.
قاضي محمد امین وقار وویل دا محل د سولې عالی شورا د تعلیق په حالت کې ده او له دغه شورا سره د مرستندویو ادارو مالی مرستې هم ځنډول شوې دي.
اوس چې رئیس نشته دی، نه د هیئت اجرایه یا د شورا عالی رئیس شته، نه د دانشا رئیس شته، نو هغه ارګانونو او جهتونو چې پراستې کولې هغه متوقف کړي دي په دې نوي کال کې چې تر څو رئیس وټاکل شي او استراتیژي معلومه شي او د سولې د اجرایه هیئت کردار په سوله کې معلوم شي.
د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیايي چارو اداره یا یو اس ای ای ډی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما او د انګلستان هیواد له دې شورا سره مالی مرستې کولې. د سولې عالی شورا چارې له هغې وروسته د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي چې څه باندې یو کال مخکې د دغې شورا پخوانی مشر صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو وزارت لپاره د افغانستان د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړه. د سولې د عالی شورا د ریاست لپاره د یو شمیر نورو مخورو سیاسي سیرو په ګډون محمد یونس قانوني، پیر سید احمد ګیلانی او قاضي محمد امین وقاد نومول شوی دي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دې شورا د مشرۍ لپاره د چا پر ټاکلو سلانه ده کړې. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته وویل حکومت په پام کې لري چې لومړی په دې شورا کې اصلاحات رامنځته کړي او وروسته ورته مشر وټاکي. د دې شورا د کار د اغیزمنتیا لپاره د اصلاحاتو پر راوستلو هڅې روانې دي چې کله څرګند شي تاسو ته به ووایو. خو بلخوا د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر راتلونکو خبرو کې د سولې عالی شورا هیڅ ډول رول نه لري او له طالبانو سره مخامخ خبرې د افغان حکومت په مشرۍ ترسره کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وویل افغان حکومت په تمه دی چې د سولې په تړاو د سلور اړخیزو مذاکراتو په پایله کې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو نقشه جوړه او نیغ په نیغه خبرې پیل شي.
کله چې د سلور اړخیزې غونډې وروسته د سولې د خبرو لپاره پر لار نقشه باندې فکر کیږي او مشخصه رای او وخت باندې موافقه ته رسیدو د سولې اصلي خبره چې پیل کیږي هغه به مملکت او رهبری یعنی حکومت به وچی نو سوال سر خبري وکړي نه د سولې شوره
خو د چارو یو شمیر سیډون کې بیا د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د یو دریمګړي جوړښت پر رامنځته کیدو ټینګار کوي د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د یو داسې بې پرې ادارې پر جوړولو کار وکړي چې د ښکېلو غاړو ترمنځ د شرایطو د توپیر کچا راکمه او د سولې خبرو ته عملي بڼه ورکړي ډاکټر زلاند وویل د سولې عالي شورا په تیرو شپږو کلونو کې له سولې سره د یوې پروژې په توګه چلند کړی او کومه د پام وړ لاسته راوړنه یې نه درلوده نو ځکه اوسنی حکومت اړ شوی چې د دې شورا د کار د دوام پر سر له سره غور وکړي د سولې عالي شورا د 18 کسانو په غړیتوب چې د افغانستان په سیاست کې ښکېلې مخورې سیرې هم پکې شامل دي شپږ کاله مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په موخه جوړه شوه ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمند قندوز نه خپل راپور کې ویلي دی چې په بدخشان کې د دولت 25 تنه مخالف وسلوال د افغانستان د قواو سره یوځای شوی دی
د بدخشان ولایت د تشکان ولسوالۍ کې 25 تنه مخالف وسلوال چې په سیمایزو جګړو کې فعال ونډه درلوده افغان ځواکونو سره یوځای شوی دی د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن وایي چې دغه وسلوال چې مشيري د شیخ جمال پر غاړه و د تشکان ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې لغپل وسلو سره افغان ځواکونو سره یوځای شول د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بيدار وایي چې افغان ځواکونو دغه 25 تنه مخالف وسلوال محاصره کړی وو او په محاصره کې ورته د می دوه وړاندیز وکړ چې په تسلیم شوو کسانو کې د طالبانو یو تن قماندان هم شامل دی
تګاب باندې جګړه ورغله او څنګه هم واورې وي دلیف قوتونو د بدخشان لکه اردوی ملي پولیس ملي امنیتي ملي څوګرځي مسلسل عملیات وکړه په دغه عملیاتو کې 15 نفر د محلي پولیسو شهیدان د 13 نفر زخمیان او دشمن ته ډیره شدیده ضربه وارد شوه نو هغه د یومګان په طرف او د تخار په طرف وونه په ملي امنیت کې د تشکان په طرف کله چې تشکان په طرف لاړل دغه 15 نفر غوښتي چې فرار وکړي دغه قواو تشکان ته هم پسې ورغلو په یو ځای کې محاصره شول بل اخره له یوې خوانه جګړه هم روانه وه له بلې خوانه امنیتي قواو د صلح پیشنهاد هم ورته وکړي چې تاسو تفصیل شي تر څو ملکي تلفات نه هم جوړ شي دوی ناګزیر بل هیڅ لار نه درلوده غیر له دې نه تسلیم شي لاس کې خپله د تشکان رسوا د طالبانو لخوا دوی هم موجود وو دوی تسلیم شول
هغه زیاتوي چې د تسلیم شوو کسانو له ډلې به هغه کسان محکمې ته ورو پیژندل شي چې په جرمونو تورن وي او نورو کسانو سره به د عادي افغان په څیر برخورد وشي
فلم دوی شورای صلح ته تسلیم شوی دی خو فیصله کې دا هم ویل شوی دی چې جرمونه کړی دي خو او په جنګ کې جرمونه باندې هغه دي هغه به قانون ته سپارل کیږي او څوک چې مشکل نه لري شورای صلح ته تسلیم شوی دی متخصص عبدالحمل هغه ته حیثیت یو شهروند دی عادي دی خو ژوند مسؤل دی امنیت تامین دی مشکل نشته
تیر ورځ د بغلان والی عبدالستار بارز په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې په ډنډغوري سیمه کې د عملیاتو لپاره رئیس تر اوسه پورې چې لس ورځې کېږي سلطنه د دولت مخالف وسلوال وجل شوې دي بارز ویل چې په جګړه کې بهراني اتباع هم شته او جګړه د هغوی په لاس کې ده هغه زیاتوي چې د وجل شو په قطار کې د دریو خارجي اتباع او جسدونه هم لیدل شوې دي د بغلان والی وایي چې په جګړه کې ملکی تلفات نشته خو د ملکی روغتون سرپرست رئیس احمد بارز صاحب زاده به وایي چې شپږ دیرش ټپی افغان سرتیری او د دریو تنو جسدونه روغتون ته وروړل شوې دي هغه زیاتوي چې د دغه جګړې لامل لس ملکی وګړي ټپین شوی او یو تن په هواي مرمۍ لګیدلې او وجل شوې ده د مرکزی بغلان د کوکچینار او قیصرخیلو په سیمه کې هم د مخالف وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې خو چارواکي په اړه مطبوعاتو ته څه نه وایي د سیمې خلک وایي چې طالبانو د محلي پولیسو پوسټې ورانی کړې دي تیر ورځ هغه وخت د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د قندوز په شنه تیپه کې جګړه ونخته چې د بغلان قندوز پر لوی لار طالبانو تلاشي کوله. د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چنن پنځشنبه نشر شوی د امنیت امیر معصوم سپی له خلی لیکل شوی چې په دغه عملیاتو کې ولستنه وسلوال طالبان وجل شوی دي. اعلامیه کې راغلی چې په دغه جګړه کې 15 تنه پولیس هم وجل شوی وو. په جګړه کې افغان ځواکونو سره هوایی ملاتړ هم موجود وو. خو د می خلک وای چې د هوایی بمبار په نتیجه کې هغه کورونه هم تخریب شوي چې وسلوالو طالبانو په کې سنگرونه جوړ کړي وو. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا شرکت د پروګرام درنو اوریدونکو وختای دی وکي چې روغ او جوړو خوشاله وسی د پنځشنبې شپه د دا شرکت په پروګرام کې ز روشان نورزه احساس لري. مدرنو اوریدونکو د نن شپې د شرکت په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبر وکړو چې ګوګل ترانسلیټ څه ته ویل کیږي. په دې په مشخص توګه باس کوو چې څنګه کېدای شي چې پښتو ژبه په ګوګل ترانسلیټ کې شامل شي او د ترجمه لپاره ټکنالوژي نه ګټه واخیستل سي. درنو اوریدونکو، ګوګل ترانسلیټ د ګوګل د کمپنۍ هغه محصول دی چې له طریقې څوک کولی سي له یوې ژبې نه بلې ژبې ته مطلب یا هم متن ترجمه کړي، البته ترجمه په خپل کمپیوټر کوي. په ګوګل ترانسلیټ کې د نړۍ تقریبا ټولې لوی ژبې شته، خو په ګوګل ترانسلیټ کې پښتو نشته. دا چې ولې نشته، شاملول څه اهمیت لري، د ماشین ترجمه څه رول لري د ژبې په وده کې، په دې باندې بنن شپه د میلمنو سره خبر وکړو. په پروګرام کې میلمانه را سره سید مرجان زازی صاحب دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپوه دی او د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر دی. همدارز عثمان منصور انصاري صاحب هم را سره دی چې دوی هم د پښتو ویکیپیډیا په برخه کې همکاري کوي او د پښتو ژبې په شاملولو کې، البته په ویکیپیډیا کې، په پښتو ویکیپیډیا کې ډیر کار کړی دی. زه به وګورم چې زما میلمانه را سره دي او که څنګه. اول به زه وګورم چې عثمان منصور انصاري صاحب را سره دي. انصاري صاحب، تاسو ما آواز اورئ؟
السلام علیکم. تاسو میلمنو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه کوم انصاري صاحب. راځي اول په دې باندې خبر وکړو چې د کوم وخت نه مو د پښتو ژبې په شاملولو کې، البته په ټکنالوژي کې، په معلوماتي ټکنالوژي کې مو کار پیل کړی دی، او آیا تاسو په لوکلایزیشن کې هم کوم کار کړی وو؟ که خپل دغه تجربه په باره کې مرتب څه وایس؟
مننه. د پښتو ژبې لوکلایزیشن په برخه کې تقریبا د 2015 کال ما خپلې هڅې شروع کړې دي. که څه هم دغه د ټکنالوژۍ څانګه چې دا کومه برخه دا زما مسلکي زغنو نو په دې کې زما دومره وړتیا وه، خو زما د مشر ورور عمر منصور انصاري په هڅونو باندې وخت په وخت باندې ما کوشش وکړ چې خپلې ټولنې ته په خپله پښتو ژبه کې یو څه وړاندې کړم. نو زما لومړنۍ هڅه د او ایل پی سي یا ون لپټاپ پر چایل دغه یوه ټولنه وه، نړیواله دي ماشومان لپاره لپټاپونو دی ورکړي یو ټولنه وه. نو زما لومړنۍ هڅه د هغې ټولنې سره وه، هغه تقریبا د هغې او ایل پی سي لپټاپ ټوله پښتو ژبې ته ما وژباړه. او زموږ یو بل ملګری وه، هغه د فارسي ژبې په برخه کې کار وکړ. زما لومړنۍ هڅه د او ایل پی سي څخه پیل شوې وه، بیا تقریبا په 2008 کال او 2009 کال کې د پښتو ویکیپیډیا سره حسن پیل کړل، او په 2009 کال کې بیا د فیسبوک ژباړه مونږ شروع کړل. او پاتې د نوې چې دغه هغه کوم اپلیکیشن یا دغه غوښتنلیک چې هغه هم د فیسبوک ادارې ته باور لیکل، نو خوشبختانه چې هغه وخت سره بیا ومنل شو. او په دې کې نور ډېر ملګري تقریبا پښتو ژبه کې ژباړه مونږ تقریبا سیاوی اپ سره پوره پوره کړه.
ښه، ډېر مننه کوم. یعنی تاسو د پښتو ژبې په ژباړه کې ډېر زیات کار کړی دی، اوس درته وایس چې تر کوم اندازې پوري دا ضرورت محسوسیږي چې پښتو باید په ګوګل ترانسلیټ غونډې داسې یو
اپلیکیشن ورته وایي، پروګرام ورته وایي، محصول ورته وایي د ټکنالوژي په دې کې شامل کړل سي، ترڅو چې په پښتو کې ترجمه ډیر سي او په خپل پښتو وده وکي. آیا فکر کوئ چې پښتو شاملول په ګوګل ترانسلیټ کې به مرسته وکړي او که څنګه؟
هو، د ګوګل ترانسلیټ لپاره پښتو ژبه شاملول اگر دا یو خزیره ده د پښتنو لپاره، خو په ډېرې خوشحالۍ سره چې پښتنو چې په کومه لیوالتیا دغه غوښتنه کړې وه چې دا ژبه دې په ګوګل ترانسلیټ کې شامل شي، نو هغوی خو شامله کړله. دغه د ګوګل کوم اداري پرسونل چې دا ژبه شامله کړه، مګر هم په خوشحالۍ سره چې پښتانه اوس هغه لیوالتیا نه لري چې دغه ګوګل ترانسلیټ اوس وژباړي، ځکه دا خو یو ماشین ده. دې لپاره به چې مونږ انګلیسي کتابونه پښتو ته وژباړو، ځکه یو ژبه باید ژباړل شوې وي، پښتو انګلیسي د دې به ژباړې یا په پښتو عربي ژبه باندې. نو داسې مرسته پښتانه په ډېر خواشینۍ سره چې وی نه کړل، نو هغه ژبه اوس هلته داسې بېکار غوندې شوله، ځکه ماشین شته دی، خو هغه ماشین کې چې کوم اوزار او دغه توکي استعمالېږي، هغه توکي مونږ په ډېر خواشینۍ سره چې ورته برابر نه کړل شول. دې لپاره باید ځوانان کار وکړي، هغه په هر مسلک کې وي، که په ادبیاتو کې وي، که ټیکنالوژي کې، نو دې لپاره باید اصلاحات وژباړي. دغه ماشین چې ژباړي چې هغه خو باید پښتانه دغه لپاره کار وکړي، ګاندې ماشین.
بله، ډیره مننه کوم. دغه سیز موږ بل میلمه چې سید مرجان زاده صاحب دی، او دوی د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر دی، دوی هم را سره دی. او دوی یو څه وخت مخکې خپل په فیسبوک باندې دا لیکلي وه چې ګوګل د دوی د ادارې نه غوښتنه کړې وه چې د پښتو ژبې په شاملولو کې د ورسره مرسته وکړي. ځاځی صاحب، دا خبره څنګه وه؟ او مرستې ته ضرورت شته؟ د افرادو مرستې ته ضرورت شته؟ د ادارو مرستې ته ضرورت شته؟ د دولت مرستې ته ضرورت شته؟ څوک باید مرسته وکړي؟
بله، سلام علیکم نورزی صاحب، سلام تاسو ته، ټول مسئله اوریدونکو ته. که څنګه اوریدلی مې د ګوګل ترانسلیټ کوم پروګرام چې دی، د ګوګل د ژباړې پروګرام، دا یو کراود سورسینګ په دې نه چلي. کراود سورسینګ معنی دا چې ګوګل یا دا رقم ته اداري ورته یو پلیټ فارم جوړوي، یو ځای ورته جوړوي، بیا د خلکو نه غواړي چې هغه کې کانټینټ یا مواد پکې ور واچوي. نو ګوګل ترانسلیټ هم په دغه طریقه جوړ شوی دی. ګوګل دغه هر رقم ته تخنیکی ملاتړ ورکوي، خو د ژباړې کار خلکو باندې کوي، او هغه خلک هر څوک کېدای شي. نو دلته چې کله ګوګل د سنگاپور ټیم مونږ سره تماس ونیو، زموږ ادارې سره، هغه کې دوی مرسته همدغه وه چې خلکو ته مثال پروګرام باندې کې نور هم واضح کچھ دا چه دي چه نه دي، او څه ګټه رسوي او څه ګټه ونه رسوي. په دې باندې زیاتره خلکو پوه دي چې ګټه چه دي، خو کار به دا څنګه کوي، او د کې څومره خلکو ته ضرورت ده چې د کې د ژباړې وکي او ژباړې صحیح کړي. نو د دې په اړه یو خدای او چې هغه دا رقم تم راسته دي پښتنو نه، او په خاصه توګه پښتنو نه غوښتل ولې چې پښتنه کولای شي چې دا انګلیسي پښتو ته ترجمه کړي. بیا دکې دکې په دوه رقم ته خلک وی چې مرزاد ورته مونږ لرو چې دا ژباړي وکړي، یو هغه خلک چې په پښتو کې ډېر لاسرسی لري، او یو هغه خلک چې په انګلیسي کې ډېر لاسرسی لري. یا زه بیا درته وایم چې مثال هغه پښتانه چې په انګلیسي هم پوهېږي، په پښتو هم پوهېږي، هغه خلکو ته ډېر ضرورت دی چې هغه انګلیسي چې مونږ ترجمه کوو پښتو ته، هغه سم پوه شي چې د هغه سم معنا ورنه واخلي، بیا سمه پښتو ورته وژباړي. او دا ګوګل ترانسلیټ به تاسو د انګلیسي او د پښتو ترمنځ نه میزه بده، ګو تقریبا د تقریبا په نوي ژبې دی د ګوګل ترانسلیټ کې، او د نوي ژبې ترمنځ وو د ترانسلیشن کې دا ژباړه کېږي. نو اول دوی دا هم یلی و چې دوی پروس کال پلان وو په جون میاشت کې چې هغه د پښتو د ژبې کومه ورځ چې ده هغه ورځ دوی دا غشې لانچ کی دې خلکو ته تیار ورکی. نو خو هغه ونه شو، ولې چې خلکو په دې کې ډېر انګلیسي ورته چې کانټریبیوشن ډیر ونه کړی رسباړي چې ونه کړی متاسفانه اوس یو اړبیا دوی موږ سره بیا تماس نیول دی او یو اړیم دا فایشه کړل دی چې کچیر د پښتون یو اړ دا ګوګل ترانسلیټ کې دا ژباړ ته یو اړ لګزور ویل کی کومه انګلیسي جملې دی یا لغتونه دي دا غوي پښتو کې او بعضي او ټول کې آسان کار شي دی هغه انګلیسي کې البته چې کله راوي په نړۍ سره خلاص کېل ته باندې دیت ورته چې ورکی مثال خالي وایي چې دا ترجمه صحیح شوی ده که غلطه شوی ده نو یو به تیر نه خوي یو به د څه خاص نه خوي دا به باندې څه کوي چې دا یو ترجمه صحیح ده او دا یو صحیح نه ده نو که ډیر خلک نشي کولای مثال په موبایل کې په کمپیوټر کې پښتو نه وي وایي چې زنه لارم کنه زینه شم کولای هغه دومره کولای شي چې دا خو بعد مانځي ته پیر ورکی وکړي
بله دا اوس ما د ګوګل ترانسلیټ پانه خلاص کړی دا کچيري اوریدونکو غواړي چې ګوګل ترانسلیټ ته ولاړ سينو دوی کولی سي چې translate.google.com ولیک یعنی translate t r a n s l a t e او ټکای دی بیا ګوګل g o o g l e .com c o m یعنی دوی کولی سي چې له دغه طریقه لکه څنګه چې زادي صاحب ویل دوی کولی سي چې ولار سیالته او خپل لیکل دی ګوګل چې کچیر تاسو غواړي چې مرسته وکړي چې د ګوګل ترانسلیټ لا شسی او یا غواړي ترجمه وکړي نو تاسو کولی سي چې یو شی یو فایل مثلا که ترجمه سوی یا غا اپلوډ کړي یا مثلا دغه چې زادي صاحب ویل چې کچیر تاسو متن درکړي تاسو متن ګوري چې هغه صحیح ترجمه سوی یا کنه د ترجمه سوی نو زادي صاحب دا خوده مطلب ورکړي چې اوس خبره د افرادو ده یعنی هر څوک کولی سي چې په دې برخه کې مرسته وکړي او کومک وکړي دا ضرور نه دی چې تنه دولت او تنه ادارې دې مرسته وکړي بلکې هر څوک چې پوهیږي ساس خبره چې په دوه ژبو باندې پوهیږي یا مثلا پښتو باندې پوهیږي په انګریزي باندې پوهیږي یا په یوې ژبه باندې پوهیږي په غږ ژبه شمسلت یې نو د کولی سي چې د ګوګل ترانسلیټ د پښتو د برخې سره مرسته وکړي دا غسه پي
او نه او زکه چې لکه موږ در اول کې چې کراود سورسینګ یو شای ده چې خلک افراد کولی شي ترجمه وکړي نام یې زکه وی چې د کی حکومت هم کولی شي زمونږ ونته دی موږ اداره چې ده یا نورې ادارې چې دي دوی هم کولی شي چې دا کار لکه چمتو کې لکه تیزی کې هغه دا چې مثال یو پروګرام نه چې هغه ګوګل ورته ترانسلیټ اتانی هغه دا چې مثال یو لاس کا سشل کا سپیو مجلس کې راټول کړو جوړې کې موږ هغه مړګان یو ډوټه غانې بندرونه ډیر کوو خو کدا چې یو بندر جوړ کو چې هغه د تش دم دې کار د پاره یې دغه د جبار د پاره چې مثال دی ورې یو ساعت یا نیم ساعت یا 15 ساعت یا نیم ورځ لاس کا سشل کا هغه کینی یو بل سره مشوره کوي یو بل مشورې ته هغه سره د کی د جبار کوي ولې خلک به یې چې زکات دا کار ولې وکم د کومه ماګټه نشته دا ټول هغه ته ګوګل ته رسیدي او هغه خبرم چې یې خو د تم باید نو خامو کوټه دا دا د ډیره کار
چې به ته خدمت کوي بله
هغه به په کمپیوټر کې به خواندي کیږي او د نورو بیا نورې غټي وي په موبایل کې بیا چې موږ لیکو به اندي ولان ته مسیجونه کوو خبرې به یې ورته کوو هغه بیا خبر نه لیکل جوړيږي لیکل نه خبرې جوړيږي نو آینده کې ډیر زیات غټي بیا د پروګرام ګوګل اخته
بله د ګټو په باره کې به خبرې وکړو البته ځاځي صاحب زموږ اوریدونکو ځین په فیسبوک باندې هم خپل پیغامونه شې دی وو نو اوریدونکو به په ټلیفون کې مشتمتلې زب بیا هم د ټلیفون شمیره خپل اوریدونکو ته ورکم چې کچیر غواړي په پروګرام کې مستقیمه برخه واخلي نو دوی دا هم دا اوس کولی سي چې مشت ټلیفون وکي او په پروګرام کې برخه واخلي زموږ د ټلیفون شمیره د 001-202-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- سپته دوی د پښتو ویکیپیډیا په برخه کار کوي. دغه څه چې څنګه چې ځادي صاحب ورته اشاره وکړه دا هم تقریبا کراود سورسینګ کیږي، یعنی خلکو ته دا اجازه ورکول کیږي چې په دغه کار کې ونډه واخلي او دا د معلوماتو یو سرچینه ده. اوس خو ویکیپیډیا په دې برخه کې څومره پښتانه ساسره کومک کوي او څنګه ته آیا خلک چې په ویکیپیډیا کې ساسره مرسته کوي هغه د ګوګل ترانسلیټ په برخه کې یعنی پښتو شاملولو کې مرسته کولی شي او که څنګه؟
مننه. زمونږ سره په پښتو ویکیپیډیا کې تقریبا څه باندې 1500 سب کارکنان مونږ لرو، لکه یوزر. خو په ډیر خوشنۍ سره چې په دغه کې بیا ګوت شمیري پښتانه دي هغه کې هم پښتانه نه زبتا څو بلګیا دي کوم یو موږ سره دي چک جمهوریت نه یو ورور داریوش په نامه چې هغه ډیر فعال دی په ویکیپیډیا کې بل یو بلوڅ ورور دی ابراهیم خاشرودی په نامه باندې او دوه نور پښتانه دي احمد نجیب بیابانی او عثمان خان چې د خیبر پښتونخوا صرف دغه څلور کسه په ټوله ویکیپیډیا دغه یو لس زره پنځه سوه تنو کې صرف دغه څلور کسه په ژباړه کې او لیکنو کې کار کوي نور نه پدې نو بیخي د خواشنۍ ځای دی چې دومره ثبت کارنار مونږ لرو خو دې کې صرف دغه ګوت شمېرې ملګري راځي دلته لیکنه کې چې هغې کې هم دوه پښتانه نه دي یو د چک جمهوریت دی او بل بلوڅ سرور دی
یعنی په ویکیپیډیا کې هم دا مشکل تر ډیره احساسیږي او خلک ونډ نه اخلي چې په داسې کارونو کې چې پښتو ته خدمت دی او پښتو ته کار کول دی په دې کې پوره ونډ نه اخیستل کیږي.
بالکل دا سیستم لرو نو په نورو ژبو کې تقریبا شپاره داسې ژبې لرو چې د هغې لیکنې تقریبا هر ویکیپیډیا کې د یو میلیون نه پورته دي مګر په ډېرې خواشنۍ سره چې پښتو ژبه کې د 2003 کال نه دغه پروژه شروع شوې ده اوسه پورې مونږ ایله نه او زرا او څلور سوه لیکنې لرو نو دا ډېر خواشنۍ دومره کارنان تقریبا یعنی که هر کارن یو لیکنه هم کړې وای تر اوسه پورې نو یو لس زره نه باید پورته لیکنې وي نو مونږ ایله لیکنې لرو.
بله ډیره مننه کوم عثمان منصور انصاری صاحب. درنو وروډم ته باید وایم چې تاسو د آشنا رادیو نه د آشنا ټیک پروګرام اوریدل. نن شپه د آشنا ټیک په پروګرام کې د ګوګل ترانسلیټ په باري خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کېدای شي چې پښتو ژبه په ګوګل ترانسلیټ کې شامل شي او د ترجمې لپاره د ټکنالوژي نه پوره ګټه واخیستل شي. په پروګرام کې ملمنه را سره سید مرجان زاده صاحب دی چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر دی او همدارنګه عثمان منصور انصاری صاحب هم را سره دی چې دوی د پښتو ویکیپیډیا اډمن دی او دوی هم دواړه ملمنه د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی دی او په پښتو باندې تقریبا مرجان صاحب خو د ډیر په خاطر یو ویب سټ درلودي او یو ویب پاڼه درلودله او عثمان منصور انصاری صاحب د لوکلایزیشن یعنی په پښتو د پروګرامونو د اړولو په پروژه کې کار کړی دی. ګورو زه فکر کوم چې ملمن لرو تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه کوم نظر لري لاندې مطرح کړئ. بله مهرباني.
السلام علیکم روزوره تخیر شه جوړه.
وعلیکم السلام مهرباني وکي.
قدرمن ل فایل کی تاسو یو قدرمن منوته د زړه کوم اسلام علیکم کوم زموږ د کندهار ځینی ځوانان دلته د فعال ځوانان ته د پښتو ژبه کې راځي ته کوي مرسته وکړي او هغوی په انټرنیټ لارې څخه چې د پون لارې څخه یې هم اجباري لري نو هغوی دلته یو داسې د ټولنې نن لري چې هغوی راټول شي او ځای دلته کار وکړي او کوم ځای ته وکړي له چا سره څرنګه مرسته وکړي د پښتو ژبې په برخه کې نو زه خاطره به کړم کندهار څخه نو زما داسې یو نظر ده که تاسو کوم ملک ته یو سرچینه په لاس راکړي چې موږ په پلاني ځای کې او داسې مرسته وکړو نو موږ به انشاءالله پښتو ژبې ته ډېر شیان وژباړو.
بله تاسو پلان کې وسې مرجان صاحب ځاځي صاحب څه فکر کوئ؟ آیا فکر کوئ چې ستاسو اداره کولی شي چې دا سې ځوانانو ته چې لکه څنګه بابرزی صاحب ویل دوی په قندهار کې غواړي کار وکړي او داسې مرجع وګرځي تر څو چې خلک ورسره مرسته وکړي؟
بلې او په دا خاص کر په دا پروګرام کې ګوګل ترانسلیټ کې لکه څنګه چې آینده کې یو پلان دی چې د ګوګل شرکت سره په شریکه په ګډه موږ یو ترانسلیټر غواړو یو بندر غواړو ونیسو یو
یو مجلس. بل یعنی دغه د ولایتو ځوانان چې دي دغه به پیسې لاسه سره همکاري وکړي یعنی تاسو بلته مراکز ولري؟
بله موږ د سیو مرکز غواړو چې دلته په کندهار کې موږ د ځوانان چې دي هغه هڅه کوي تر څو د ژبې لپاره نوي ویې جوړ کړي هم وی پانګې د راتلونکو مشهورتیا د هغوی استعمال د انټرنیټ لارې د رسنیو لارې د ژبې د کتابونو ژباړل دا رقم کارونه وکړي خو د هغوی لپاره دا شو مرجع نه.
بلې زه فکر کوم زموږ د دې اوریدونکو لاین قطع سو خو دوی دغه پښتنه لودل چې په ولایتونو کې ځوانان ست دوی غواړي کار وکړي پښتو ته د ټیکنالوژي په برخه کې او دوی د داسې مرکزونو غوښتنه وکړه چې د ځوانان سره منسجم کی او د دوی نه کار واخیستل سي. زه فکر کوم چې یو بل اوریدونکو هم لرو، د اوریدونکو په واورو بیا به ملمنو ته ولاړ شو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کی او لنډه پوښتنه مو وکړئ.
السلام علیکم فضل الله دی ورداګم له کومل نه مېرکنه وره
ورداګ صاحب مهرباني وکي
معنا نه خیر څه ته ډېر خپل موضوع ته کړی دا ما غوښتل چې دا غزیاتار از ونون یو په انټرنیټ کې یو په فشار کې غزیاتار از ونون مطلب فل دی.
بله 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 مهرباني مهرباني
نو د مو بيزو غوونو نه خوښ دا غري چې دا زیاتره خپل وخت کې عکسو یو په دغه ځنه فلمو باندې شي یا په انټرنیټ کې ګوري یا د انټرنیټ لري ګوري په دغه ځما تر پدې پار راځي چې ورته نو سي نو زه غوړم چې زیاتره مخ دې دغه د دین یار ته وکړ د دین په لار کې یو نه قرآن کریم ته لو واکه وکړ یو بل کتاب دې ته لو واکه د انټرنیټ او دغه ټوټر نه د شونه نه هیڅ نه جوړي.
شا نو تاسو څه فکر کوئ چې د پښتو په برخه کې هم باید کار وکړو که څنګه؟
یاره نه نه زه مخالف یم، بیخي مخالف یم، به هر برخه مخالف یم.
ته بیخي د ټکنالوژي مخالفه؟
څنګه؟
ته بیخي د ټکنالوژي مخالفه؟
نه 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 د انټرنیټ او د هغه شپونه مخالفه ده، غزنې مخالفه تلمون نه یادم، مخالفه عکسونه
ده. بله یعنی تاسو وایئ چې منفی استفاده باید ورڅخه ونه سي، مثبت استفاده باید ورڅخه وسی. دغه مثبت استفاده ده چې یو څوک خپل ژبې ته خدمت وکي او مثلا کې واس ولري ک یې توان ولري او کې دا استعداد یې پکشي چې خپل په ژبه کې مطالب ترجمه کړي او دغه رقم مثلا ګوګل ترانسلیټ یا ویکیپیډیا د په دې برخه کې پوره وند واخلي. ډیر مننه کوم ورداک صاحب، تاسو نه مرجان ځدی صاحب څه فکر کوئ؟ د غزموږ اوریدونکو پښتنې خو تاسو ترې واندزي پر جواب کړلې، خو څومره کېدای شي چې د غزمانان چې دی د غواړي چې کار وکړي د منسجم سي، آیا د دې توان ستاسو د پیدارو کې په اتحادیو کې داس لکه ستاسو غوندي چې ده یا مثلا د نورو ادارې چې په افغانستان کې ستاسو؟
بله یو څه ادارې شته دي، نو زه چې زه خو د کندهار حالات نه سم نه یم خبر چې هلته څومره ادارې دي څومره فعال دي، او په کابل کې دا رقم یو څه ادارې شته دي. او همیشه زه د ځوانانو ته ویل دا غواړم چې کله چې غواړي چې دا رقم یو کار وکړي، نو په دایره کې چې خپل یو نوې اداره جوړه کړي یا خپل دا کار مخ کې یوسي، اول دی وګوري چې دا رقم ته کوم وړه اداره کوم ان جی او یا چې شته دي چې دا په دا چیشني کار کوي. کنه کوي مثال په توګه د ژباړې په حق لا د تدیری زیاتې ادارې دي چې مثال په غوي ژباړې کوي، خو کله چې د ټکنالوژي د ژباړې یا د ماشين ترانسلیشن چې دا کوم پروګرام چې ګوګل شروع کړی دی دا رقم ته چې کوم کار کوي نه دا زیاتره د معلوماتي ټکنالوژي د ادارې چې د مدني ټولنې دي دا دوی په برخه کې ورغورځي، نو دوی تماس ونیسي دغه مدني ټولنې ته د معلوماتي ټکنالوژي په کندهار کې یا په کابل کې وي یا د موږ سره تماس ونیسي، خاص کر په دغه پروګرام چې موږ سره کومه مرسته کولی شي. موږ په خپل ګوګل خلق سره په دغه کې مرسته کوو، موږ د شریکه اکوم لا هي عمل چې موږ ګوګل خوده لري چې کاري لا هي عمل په مطابق د ترجمه کوو او د ترجمه په سي کوو، اما لا هي عمل دوی سره شریکول شي او په شریکه د کار مخ کې وړي شو. بل دی بل ور دا وی چې ټیکنالوژي استعمال او د انټرنیټ استعمال په اړه کې څه وی اوس غوډه دی ورو ته خالي مدون درا ویل غاړم چې کای موږ زبا په کمپیوټر کې یا په انټرنیټ کې وی نو ډیر مواد موږ لاسه راتلای شي چې موږ لاستلای شو په خپل ژبه کې. مثال په توګه د اسلامي لیکنې دی په عربي کې دی، د اسلامي لیکنې دی په فارسي کې دی او په اردو کې دی، په نورو ژبو کې دی، په انګلیسي کې دی، زیات مواد دي.
بله
تر څو چې موږ ما ماشين ما لپټاپ ما موبایل هغه مت ترجمه کوي پښتو ته، اګه په انګلیسي او په ژبه نه پیګم، نو زه خو نشم کولای چې کنه څه ته قران نه هر هغه څه مو پیګم کوم چې عربي کې مطلب لیکل دي، نو داغه ماشين ترانسلیشن چې دی دا ماشين ژباړه شي، دا موږ ته د دین د لپاره هم ډیره ګټه رسول شي، خو بیا هم لکه فهم ته اول د څه ته ضرورت دی چې په دغه نیو پیګو چې دغه کې څومره فراخ دي.
بله زه صاحب مخکله دینه چې انصاری صاحب ته ولر سم اساس نه یو زمره وريدم کې احسان الله سما په نامه باندې دوی یو پښتنه کړې ده چې ولې د قاموسونه خوسته په انټرنیټ باندې ولې قاموسونه نه شاملې په ګوګل ترانسلیټ کې او د دې نه ګټه نه سي اخیستلای. یعنی قاموسونه خو به داخل سی وي خو د ترجمه خپل هغه جملات چې دي یا مثلا مفهوم چې دي هغه به مهمه کې څنګه
بلې او د کی تش لغتونه نیوی چې هغه ترجمه کیږي د جمله ترجمه کیږي او زیات او د ګوګل ترانسلیټ هغه په شاته چې د ماشين په رقم ته کار کوي هغه ته سټاتستیکل ماشين ترانسلیشن ورته یي هغه معنی دا چې دا په کوم قانون یا په کوم ګرامر په لحاظ ترجمه نه کوي دا په سټاتستیکلی چې کوم لغت زیات استعمال شوی وي یا څه رقم ته په نورو ژبو کې استعمال کیږي هغه غاسي بیا په دبل ژبه کې ترجمه کوي.
بل یعنی خپل مشکلات لري داس نه چې پوره ترجمه کوي بلکې ماشين دی ماشين ته چې کوم شی ورکول سي هغه په بل ژبه باندې اړي دغه ترجمه او دغه موادو په سند باندې چې ورسره دی.
بله
په ځین شان کې کومه کې ځاځي صاحب کچیر د خپل تجربه چې تاسو مثلا ول چې په پرتګالي ژبه مو ځین شان ترجمه کړ دغه هم د خلکو سره شریک کی چې خلک شوه پوهیږي چې چیرې شه کومه کولی سي.
بله او ما اوس یو لاند سفر درلودل برازیل ته یو څو ورځې لپاره نو هلته خلک پرچکیز ژبه غږیږي او ما پرچکیز دوه ټکي مې درته هغه دوه ټکي انګلیسي نه غږیږي نو ار دې ته چې ځتلم ار دکان ته چې ځتلم هغه په ما په ژبه نه پیدل ما په کې انګلیسي ورته یو کتار ژمې ورته نو اخر دا ټلیفون کې مې د ګوګل ترانسلیټ ور واچول هغه چې ما په انګلیسي کې جمله ولیکله بیا په ګوګل ترانسلیټ هغه پرچکیز ته ترجمه کړه بیا ما په ټلیفون کې مخه ته ورته ونی ولا هغه د ټلیفون د مخه هغه پرچګیز کې چې تاسو د ماشي یو هغه اول واستل به زما په خبره پوه شو او هغه بیا ما ته لیکل کول په ټلیفون کې خیر هغه د 15 ثانیو کار په دوه دقیقو کې وشه خو په دوم راوچ کار وشه او ما سره ډیر زیات کومه کړې په دای وخت چې ځانته او ډیر زیات خلک په سفر کې دا ډیر زیات استعمالوي نور زینه کوم د زیات استعمالي په صحت په کوم ډیر استعمالي خو د دې ګټې په انټرنیټ کې بیا ډیر زیات کیږي مثال کړه مسیجونه مو په فیسبوک کې یو بل ته کوو یو کس په انګلیسي کې یو بل په پښتو کې کوي دا کیدای شي چې هغه فیسبوک یا ټویټر یې موږ انګلیسي جمله په خپله ترجمه کوي او بل کس په پښتو کې وروخی.
بله بله ډیر مننه کوم ځاځي صاحب زب عثمان منصور انصاری صاحب ته ولرسم از موږ وریدوم کې د طارق نجیب په نامه باندې دوی لیکل دي چې یوازې ضرورت نه دی چې لیکوالان دي دغه کار وکړي یعنی پښتو د انګلیسي ته ترجمه کوي انګلیسي د پښتو ترجمه کوي بلکې هغه څوک چې په پښتو په انګلیسي باندې پوهیږي دوی کولی سي په دغه کې ګډون وکړي یا باید ګډون وکړي. تاسو څه وایئ چې شاید رښتیا هم د ځینو خلکو سره دا غلط فهمي چې ګوندی تنه باید یو څوک لیکوال وسی یو څوک ادیب وسی چې دغه مسائل ته رسیدګي وکړي دغه مسائل مثلا د پښتو نه انګلیزي ترجمه کې انګلیزي نه پښتو ترجمه کې تاسو په دې باره کې څه وایئ؟
بله د نجیب صاحب خبره په خپل ځای باندې ډیره سمه ده ځکه اکثریت ورونه دا فکر کوي چې موږ په کمپیوټر په هانه یا دغه نور مسائل باندې سره پوه نه شو نو موږ کې اجبار وکړو نو هغه کې د مسلکي او دغه نه یا نور ژبنې تېروتنې ولري او د کمپیوټري علوم دغه خواله شته چې کله موږ یو اجباره کوو یا یو سافټویر اجباره نو د دې لپاره دا اولنې او اخرنې اجباره نه وي په دې باندې بیا په لزګونو څه چې یعنی په سلګونو نور ملګري کولای شي په دې اجباره باندې رائے ورکړي چې دغه اجباره کار ده او کنه ده او که نور ملګري وګوري چې دغه اجباره کار نه ده نو هغه د دې لاندې خپل اجباره چې هغه د دې نه خوي لته وروتون پاکي هغه خپل اجباره لاندې لیکلای شي یعنی په دوه مدرمو یعنی تر لزګونو نور اجباره پوري دا اندغه اجباره لاندې کولای شي نه که هر مسلک کې وي نو دې خپل کار کولای شي دې ته باید موږ فکر ونه کو چې موږ په دغه مسلکي توګه باندې برابر نه یو نو دغه اجباره باید موږ ونه کو نو د هر مسلک او د هر دغه دوستان چې وي هغه کولای شي چې د سافټویرونه یا نور کمپیوټري اپلیکیشنونه یا هغه سره وژباړي او په دې کار وکړي هغه دې بابا کارخیل ورور په اړه باندې زه نظر ورکوم په قندهار کې موږ د استروفیزیکس په نامه باندې یو ټولنه لرو د پښتو ستورپوهنې ټولنه ده. نو دوی کولی چې هغه سره اړیکه ونیسي. نو ډیره زیاته علمي ټولنه ده په هغه کې. زمونږ یو بل ورور دی نصرۃ الله فضل حق نامه والی، که تاسو په طریقه کېدای شي زه به دې ته هغه ټلیفون شمېره مرکم، هغه سره اړیکه ونیسي. په کندهار کې دوی خپل نږدې کېدای شي ورسره اوسېږي. دغه ټولنې سره پاتېږي چې انشاءالله پښتو ژبې ته هغه ډېر زیات خدمت کړی دی. او بل دغه د فضل حالي وردګ ورور راګر شي لږ څه احساساتي هم و. نو مونږ کولی چې د قرآن کریم ژباړې وي چې د اپلیکیشن په ډول باندې مونږ داسې اپلیکیشنونه جوړ کړو د موبایل لپاره، یا د احادیثو بعض کتابونه داسې څلوېښت احادیث یا نورې یا ځینې دینی کتابونه نور علمي کتابونه د هغې اپلیکیشن جوړ کړو د موبایل لپاره چې هم د دیني سبق ولري هم علمي وي. نو هغې نه کولی شي مونږ په موبایل او ټکنالوژي کې هم ګټه پورته کړو.
یعنې مثبته ګټه د هر شي نه اخیستل کېږي. ټکنالوژي هم دغسې د منفي او مثبته ګټه لري. که څوک مثبته ګټه ورڅخه واخلي هغه کار اوسا کېږي، په خپله اوسا کېږي. او که چېرې منفي ګټه ورڅخه واخلي هغه خو نو بیا که انټرنیټ نه وسي هم منفي ګټه نورو بله. انصاری صاحب، تاسو خو په پاکستان کې هم وخت تیر کړی دی، د نورو ژبو خبره تاسو وکړه، ویکیپیډیا کې چې ډیر کار پکې شوی دی، که چیرې د پښتو سره دغه پیسلا پرتلسی ولی په پښتو کې دومره کار نه دی سوی؟ یو خدای دی چې مثلا زموږ تعلیم کې به مشکل وي، او د دې حکومت به توجه نه ورته کوي. په خپل پښتانه څنګه کولی سي چې دې ته ډیره توجه وکړي، او موږ هم لکه نور ژبې چې دي دغه سیالي وکړو، او پښتو هم د ټکنالوژي ژبه سي؟
بس بختانه چې زموږ کوم دولتونه چې دلته راځي هغه د افغانستان، دوی هم دې لپاره څه خاص فکر نه دی کړی. که چم ګاون کې مونږ وګورو، زموږ په څنګ کې یو خوا ایران دی، بل خوا پاکستان. نو دوی هر یو ځان ته ټولنې لري، فرهنګستانونه دي. په ایران کې فرهنګستان ملي زبان فارسي په نامه دی. نو د نړۍ په کومه ژبه چې علمي اثر ولیکل شي، انسان د لاسته راوړل شي، هغه دوی ژباړلی وي. د هغې کوم اصلاحات چې دي، هغه ټول اصلاحات دوی راوخلي، هغه وژباړي، خپلې ژبې ته پکې انډول برابر کړي، نویزونه ورته پکې جوړ کړي، لکه نیولوجیزم او په خپله ژبه کې. نو هغه خپلې ژبې ته راوړی. څنګه کې اردو ژبه کې هم دوی د اردو ژبې د ترخې دپاره یوه ټولنه لري. په هره ژبه کې چې علمي کتاب پیدا شي، که هغه په کمپیوټر کې وي که په دیني اړخ کې وي، نو هغه دوی راوړي، ژباړي، خپلې ټولنې ته وړاندې کوي. خو په افغانستان کې داسې شته دی، د ساینس ټولنه ده، پښتو والی ټولنه، مګر څه خاص نتیجه افغان ولس ته نه ده وړاندې کړې. نو په دې کې باید اوس خپله افغانان دغه پښتانه دا سره لاس په کار شي، او په انټرنیټ کې چې کوم څه د دوی خوښېږي باید هغې ته کار وکړي، چې هغه ویکیپیډیا کې دوی کولی شي، یا دغه د ګوګل ټرانسلیټ په باره کې. نو دوی باید هلته که نور څه نه شي کولی، د زادي ورور خبره صرف رایخ ورکولی شي. هغه خو ډېره اسانه ده چې په ورځ کې نیم ساعت هم هغې ته ورکړي، نو دغه ژبې پرمختګ په همدغه ډول باندې کېدای شي. یا دوی په ګوګل سافټویرونه دي، اپلیکیشنونه دي ماشومانو دپاره، دغه کې باید دوی کوشش وکړي چې د ماشومانو دپاره ځینې کارتوني فلمونه دي د هغې پښتو ژباړه. دا په اکثریت اوس فارسي ژبه کې عموما ایرانیان داسې د شوق نه دا کارونه کوي. فارغه وخت چې وکاږي هغې دپاره یو اپلیکیشن جوړ کړي، یا دغې داسې کارتوني فلمونه د ماشومانو دپاره ژباړلي وي د نورو ژبو څخه. نو د پښتو ژبې پرمختګ فلحال په ژباړه کې دی، ځکه که مونږ یو اپلیکیشن جوړو په هغې باندې خو وخت ډېر لګېږي، او بل داسې مسلکي خلک مونږ نه لرو.
بله بله،
خبره داده ژباړې ته
ډېر
ژباړې، او که دغه اپلیکیشنونو جوړولو یا هغې ژباړې، نو یوازنی کار یې د ژباړې دی.
ډیر مننه انصاری صاحب. ځاځی صاحب، څه فکر کوئ د خلکو منظمه کول؟ دغسې چې ځوان چې د کندهار نه ټلیفون کړی وو، په نورو ولایتو کې هم کسان سته، په خارج کې هم کسان سته، د خلکو منظمه کول فکر نه کوئ چې دا به ډیره ګټه وکړي؟ او نه یوازې دا چې د ګوګل ټرانسلیټ په برخه کې به ډیره ګټه وکړي، بلکې د ټکنالوژي د عامولو په برخه کې، د معلوماتو د شریکولو په برخه کې، د علم د شریکولو په برخه کې، دا کار ولې نه کیږي؟ یا مثلا دوندر پڅ روان دی، دا سی ساسو ادارې چې دي مثلا تر کومه اندازې پر کول سي په دې برخه کې کار وکړي؟
نورزای صاحب انصاری صاحب ورته اشاره وکړه در څومره ژبه ده چې څومره کار شوی دی یا خاص کر په ټکنالوژي کې د دې لپاره یو د دولت لپاره یو خاص کومه پالیسی نشته چې تیرو دیارلس کالو کې ډېر مات ګوډ کار شوی دی او هغه هم ناکامه شوی دی. هر یو کار چې شروع شوی دی هغه ناکام شوی دی. نو د ناکامۍ علت او د بیا د کوم رقم په پالیسی نشتون دا د تیرو دیارلس کالو هغه کارنامې دي چې مونږ ته لاسته رسېدلې دي. د کې ز خلک نه ملامتوم، د کې پالیسی ملامتوم، د کې هغه خلک چې پالیسی جوړوي هغه خلک ملامتوم، د کې د افغانستان دولت یو ډېر هغوی باندې دا فرض ونڅېدای شي د دې یو پالیسی جوړه کړي د لوکلایزیشن دپاره، د ژبې د پراختیا دپاره، د ټکنالوژي د ولس کې د استعمال دپاره. نو دا رقم پروګرامونه چې دي اوس مثال ګوګل ټرانسلیټ پیدا دي، ګوګل یو کمپنی ده، د ریوي شرکت یو معمولی غونته یو اپلیکیشن دی، یو پروګرام دی. دا سی په انګلیسي ژبه کې یا په فرانسوي او جرمني په دغه ژبه کې په زرهاو په ملیونو پروګرامونه دي چې هغه ورنګټ یې اخلي. نو موږ تش په یو پروګرام کې د سی بان غونته وکړو چې یمن د دولت طرف نه سیم کاری نشته، یمن د ټولنې دلته منظر اخلل هم همدغه وجوه چې داسې اداره نشته چې په دغه موضوعاتو ته چې موږ کوم موضوع ستمن کار کوو چې هغه دولت ورني کار وکړي. نو کله دولت د سیو اداره وای، کله ریاست جمهوریت کې وای، یاد وزارت مخابرات کې یوه د سی اداره وای چې په دغه موضوعاتو نه ګوګل سره تماس کېدلای، مایکروسافت سره تماس کېدلای، فیسبوک سره تماس کېدلای، او دوی د لپاره ګوګل سره تماس نیول ډیر آسان کار دی. نور ځای سن ما د لپاره یا د انصاری سره د لپاره د ګوګل سره تماس نیول غیر ممکن کار دی، ډیر سخت کار دی. ما چې د ګوګل سره د اړیکو مو نیول یو ځکه چې د لیون زکه کلکنی او عام خلکو سره د سي اړیکې نه نيسي. نو د دولت د دې شرکتونو سره خبرې کول آسان کار دی، دغه د لپاره پالیسی جوړول آسان کار دی، پروګرام ورته جوړول آسان کار دی. په نسبت چې یو ټولن راشي، یو څوک خلک راشي، لاس کسان شل کسان، او وایي چې موږ ژبه د خدمت کوو، ژبه د خدمت بغیر د کوم پالیسی نه، بغیر د کوم پروګرام نه، بغیر د کوم پروژې نه، او بغیر د کوم مالی
امکاناتو نه
بیا امکاناتي لږ ډېری کمیږي او ډېر مشکل آینده کې جوړیږي.
بله اجازه صاحب، راځي د پروګرام اخري دقایق تي راځي په دې باندې خبر وکړو. کچیر یو ځوان غواړي د اوس مثلا د ګوګل ترانسلیټ په برخه کې د پښتو په شاملولو کې برخه واخلي، ونډه واخلي، باید څه وکړي؟ د چا سره باید تماس ونیسي او څنګه شروع کړي؟ ډیرلند
بلې د ګوګل اکاونټ هرڅو کې لري کني لري. نو اول د ګوګل کې یو اکاونټ جوړ کړي، یا جیمیل کې، یا د ګوګل ډاټ کام کې بیا یو ادرس لري. هغه ادرس به نو زه څه تاسو په خپل د فیسبوک باندې کې هم شریک کړم، او زه به مرته یو خلکو ته وایم دا د translate.google.com /community کنه. نو دا ادرس چې کله سره لاړ شي بیا الته پښتو ژبه الته داخله کی، او ورته وایي چې مثلا پښتو کې وړم چې کار وکم. نو بیا الته درې څلور غټي ټکمې راځي چې هغه دوه ټکمې ډېرې مهمې دي. اول د ترجمې لپاره دی، دویم دی کره کتنې لپاره دی. نو د کی بیا کم ویب سایت یا د کمپیوټر په خپل ورته جملې خي په انګلیسي ژبه کې، او بیا ورته اچ پر د پښتو په چيري. نو بیا مونږ کولای شو په پښتو ولیکو، او بیا ته یو سبمټ ټکمه دغه باندې کلیک وکړو، او هغه بیا کمپیوټر ته داخليږي. دویم شای کار کتنه دی هغه کې انګلیسي ستاده په پښتو به هم البته وي، او پښتو کې د شډري څلور دني ترجمه وي. هغه چې بیا مونږ یو دانه ورته خوخه و چې دا یو ډیر صحیح دی، او دا نور چې دا صحیح نه وي. دویمه برخه د انګلیسي یا د پښتو د انګلیسي ده، هغه چې په پښتو جمله درته راځي او مونږ د ورته انګلیسي لیکو. نو د څنګه چانس لري چې یا تاریخ صاحب هم هغه فیسبوک کې لیکلی و چې نه تنها هغه خلک چې په پښتو نه ډیر پوهیږي، بلکې هغه خلک چې په انګلیسي نه هم لاسرسی لري، هغه هم په کار دي چې یا پښتو نه کم لري او انګلیسي نه زیات لري، هغه هم په کار دي چې راشي او په دې کې ونډه واخلي، او ښه انګلیسي دلته ترجمه کوي چې دا ترجمه به دوه اړخیزه وي.
بله ډیر مننه کوم د دې سب ساسونه عثمان منصور انصاری سب تاسو فکر کوي چې څومره کېدای شي چې مثلا د پښتو ویکیپیډیا سره ځوانان مرسته وکي څنګه مرسته کولی سي ډیر لاند کچیر مشته په یو ډیر ثانیه کې مشته وایس
مننه نو دوی هم کولای شي چې خپل فعال حضور سره په خپل کې بیا کې هغه لیکنه چې ویبسایټونو ته لیږي کولای شي هغه لیکنه خو به ورته کوي چې یو وخت کې بیا کې وي او دلته دې په خپل لیکنه شنو ته ځي لا په خپل فوکې دې نه لیکنه لیکنه کې بیا ته خبروین کولای شي چې هغه لیکنه د فیسبوک ته سره واخلي
ډیر مننه کوم انصاری صاحب تاسو نن د ځدی صاحب نه مننه کوم درنو اوریدونکو تاسو ټول نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واز په څو شیبو کې به زموږ د دریجی بی خبرونه پلسی او زب بیا بلې پنځم به تاسو په خدمت کې د ویډیو موضوع سره حاضر سم د وصله لپاره د خدای پامان.